یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبری هم د ازادي راډیو د 12 بجو په خپرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې بلال نبی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې پر جعلي تذکرو د انتخاباتو د سټیکرونو د معلومولو څېړنې پیل شوي دي او مسؤول کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. د سولې د ولسي کاروان لویان سره غږېدلی یو او د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب لرو. خو لومړی خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د خبریالانو د ملاتړ یوه اداره وایي په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې نږدې 100 خبریالان وژل سوي دي. د اتریش په پلازمینه ویانا کې پرون یو افغان په عمري بند محکوم سو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به نن ناوخته خپل روسي سیال ته د سوریه په مسله کې خبرداری ورکړي. د خبریالانو د ملاتړ یوه اداره وایي په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې نږدې 100 خبریالان د خپلې دندې پر مهال وژل سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې یا نوی اجرایه مشر مجیب خلواتګر وایي وروستي 4 کلونه ډېر خونړي وه.
ما در جریان 17 سال 95
موږ په 12 کلونو کې 15 خبریالان له لاسه ورکړي. د خبریالانو د ټپي کېدو څخه باندې 100 او د دوی پوړاندې د تاریخوالو 1021 قضیه ثبت سوي دي. خو په خوښنۍ سره د 15 وژل سوي خبریالانو له جملې څخه 35 قضیه د وروستیو 4 کلونو دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی ویلی د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره داسې کړنلاره جوړه کړې چې له پلي کېدو سره به د خبریالانو امن، حقوق او امتیازات خوندي سي. د اتریش په پلازمینه ویانا کې پرون یو افغان د وژنې د حادثې د 4 مواردو له کبله په عمري بند محکوم سو. دغه 23 کلن پناه غوښتونکي د چړې په ګزار 4 کسان ټپیان کړي وه. هغه پولیسو ته ویلي په مارچ میاشت کې دغه حمله ځکه کړې وه چې له خپل استوګنځي څخه د شړل کېدو له کبله خپل ژوند ته خفه و. دغه افغان ځوان د مارچ پر 8 یوه ښځه د هغې خاوند او لور د چړې په ګزارونو ټپیان کړل. د ښځې او خاوند ټپونه مرګونی و. په عین حال کې د هغوی د لور ژور ټپ هم د هغې ژوند ته خطر پیش کړی و. دغه سړی وروسته د ریلګاډي په تمځای کې د مخدره موادو خپل کاروباري هم په چړې وواهه. محکمې ویلي چې دغه ځوان په افغانستان کې 3 کاله مخکې خپل کرونده پرېښوده او هیلې درلوده چې په اروپا کې پیلوټ سي. خو په اتریش کې د نشې موادو کاروبار کارول پیل کړل او د څه مودې لپاره بندي سوی هم و. د ننګرهار ولایت د خوجانی ولسوالۍ د کژې بازار په سیمه کې یوې چاودنې 15 کسان ټپیان کړي دي. د والي ویان اتاوله خوجانی وایي چې چاودنه نن سهار د ځای پر ځای سویو منفجره موادو له کبله سوې ده. خوجانی وایي چې زخمیان د تداوي لپاره د جلال آباد مرکزي روغتون ته انتقال سوي دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي دی به نن ناوخته خپل روسي سیال سترګیلا وروفته خبرداری ورکړي چې د سوریې په ادلب ولایت کې ستر پوځي عملیات به د لوی بشري ناورین خطر رامنځته کړي. په سوریه کې دغه ولایت د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. په برلین کې له لاوروف سره د کتنې په درشل کې شغلي ماس د جرمني له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي موږ ټول د دې خطر په اړه پوهیږو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا د تازه بشري ناورین په د خرابترین وضعیت د مخنیوي موضوع ده. د سوریه حکومت د ادلب ولایت له پاتې برخو څخه د یاغیانو د شړلو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پلانونه اعلان کړي دي. د سوریه په وکلانه کورنۍ جګړه کې روسیه او ایران د ولسمشر بشار الاسد مهم ملاتړي ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د ادلب په مربوطاتو کې د پوځي عملیاتو له پیل سره بد څه باندې 900 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه سي. ممکن ده چې واشنگتن بل روسیې څخه جرمني ته د طبي غازو د یو پایپ لاین د جوړولو په اړه پر روسیې د بندیزونو غوښته دوام ورکړي. د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری پرون د روسیې د انرژي له وزیر الکساندر نوواک سره په مسکو کې د خبرو پر مهال روسیې وغوښتل چې یو مسؤل تولیدونکی ووسی او له خپلو منابعو څخه د نفوذ د پراختیا او بې‌ثباتۍ لپاره کار اخیستل ودروي. د نارت ستریم 2 په نوم د دې پایپ لاین هدف دا دی چې اروپا ته د روسیې د غازو د اوسني پایپ لاین ظرفیت دوه چنده کړي او په کلنی توګه یې یو سلو لس میلیارد متر مکعب ته ورسوي. د اندازه په اروپا کې د ټول مصرفیدونکي طبیعي ګازو څلورمه برخه جوړوي. دغه پایپ لاین چې 1230 کیلومتر اوږدوالی لري د روسیې سرچینې د بالتیک سمندرګي د تل لارې له جرمني سره وصلوي او د اوکراین طبیعي لاره یوې خوا ته پرېږدي. کرملن وایي چې د دې پایپ لاین جوړول د اقتصادي هدف لپاره دي. او د فلورانس په نوم شدید طوفان د امریکا د کارولاینا سواحلو ته رسیدلی دی او د سمندر اوبه یې د ساحلي ښارونو کوڅو ته ورپورته کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 80,000 کسان بې برېښنا سوي دي. ویل کېږي چې د سمندر د اوبو سطحه د 3.5 مترو په حدودو کې پورته سوې چې د ښارونو پر سړکونو یې سیلابونه روان کړي دي. اټکل سوی چې د شدیدو بارانونو له کبله به په راتلونکو ورځو کې د اوبو سطحه 1 متر نوره هم لوړه سي. د دې طوفان په اوج کې د با سرعت په ساعت کې تر 255 کیلومترو رسیدای خو اوس ویل کېږي چې کم سوی او په ساعت کې 155 کیلومترو ته اټکل سوی دی. د کارولاینا سواحلو زیات ښارونه تخلیه سوي او د جورجیا تر جنوبي سیمو پورې ډېر ښوونځي او سوداګریز مرکزونه تړلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې لوی څارنوالي ژمنه کوي چې هغه کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي چې پر تذکرو یې جعلي سټیکر لګولي دي. د انتخاباتو په اړه د بلخ د پخواني ولي عطا محمد نور څرګندونې هم لرو چې خبرداری ورکوي که د انتخاباتو شفافیت تضمین نشي مخه به یې ونیسي. د زما رایه زما حق په پروګرام کې بیا د ګلبدین حکمتیار څرګندونې لرو.
تعجب کوم چې کمیسیون وایي یو جعلي سټیکر هم نه دی چاپ شو.
د سولې د کاروان لویان سره په مزار شریف کې زموږ خبریال شخېدلې.
نور پلانونه لرو، نور ولایتونو ته ولسوالیو ته سیمو ته سفرونه لرو.
ګردیز ته به کله برېښنا رسیږي؟ د پکتیا والی مو پوښتلې.
راتلونکو شپږو میاشتو کې همدا شبکه مکملېږي او د ګردیز ښاریان به انشاءالله ټوله برق نه برخورداره.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي پر جعلي تذکرو د انتخاباتي سټیکرونو د نسبېدو د قضیو تحقیقات پیل شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې د ولسمشر اشرف غني په حکم د دې مسلې د تحقیقاتو لپاره موظف شوی دی د 40 ورځو په ترڅ کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي او مسؤول کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د افغانستان عدلی وزارت هم ویلی دی چې لوی څارنوالي د جعلي تذکرو په ارتباط دوی ته دوه مکتوبونه رسیدلی دي. له کابله خان محمد سیند راپور لري.
پر یو لکو جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګولو د قضیې د څېړلو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د ګمارل شوي پلاوي د ټاکلو په اړه لویه څارنوالۍ وایي چې دغه پلاوي خپل کارونه په جدي توګه پیل کړي او په دې اړه یې عدلیه وزارت او ولسي جرګې ته مکتوبونه لیږلي دي. د لوی سرندوالۍ ویان جمشید رسولي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوي عدلیه وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه لیږلي چې د موضوع جزویات له ګوندونو، سیاسي جریانونو او د ولسی جرګې له غړو سره شریک کړي. که په دې اړه څه اسناد او شواهد ولري له دغه پلاوي سره دې شریک کړي.
حیات کار خود چند روز قبل آغاز
د موبایل پلاوی خپل کار لسو ورځو راهیسې پیل کړی دی. دغه پلاوی عدلی وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه استولي چې وکیلانو ته ورسوي. که په دې اړه دوی اسناد او شواهد ولري همکاري دې وکړي. همدارنګه په دې برخه کې یو لړ نور کارونه هم شوي دي چې د جعلي تذکیرو عاملین او د درغلیو ځانګړتیاوې پکې شامل دي. خاغلی رسولی وایي د تذکیرو د عمومي شمیر تثبیت، د تذکیرو په اړه د ادعاګانو شکایتونو ته رسیدګي، د جعلي تذکیرو د عاملونو پیژندنه او عدلي ورګانونو ته د دوی معرفي کول د ګمارل شوي پلاوي عمده کارونه دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان لوی ملي ایتلاف کابو یو لږ جعلي تذکیرې چې سټیکرونه پرې لګول شوي وو رسنیو ته وښودل. له دې وروسته جمهوري ریاست د دغه ستونزې د حل لپاره د لوی څارنوالۍ، امنیتي ارګانونو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، د اسایې د مرکزي ادارې او د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې په ګډون یو پلاوی وګباره. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان آزادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته د لوی سارنوالۍ لخوا کوم مکتوب نه دی رسیدلی. د عدلیې وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمي آزادي راډیو ته وویل دغه مکتوبونه به راتلونکې اونۍ کې ورواستوي.
مکتوب از لوی سارنوالۍ د ارتباط جعلي
د وویل د لوی سارنوالۍ لخوا د جعلي تذکرو په اړه مکتوب ورغلی. البته دوه مکتوبونه، یو یې څو ورځې مخکې او دوهم یې د چهارشنبې په ورځ ور ورسېد. مونږ د انسجام څانګې ته راجع کړ او دغه څانګه به ګوندونو ته مکتوب ولیږي او په راتلونکې اونۍ کې به ور ورسېږي. افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي تر هغې چې ګمارل شوی پلاوی خپلې څېړنې په بې پرتوب ترسره نه کړي د انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي د جعلي تذکرو په برخه کې تحقیقات پیل کړي دي. بل لور ته د بلخ پخواني والي د رای پاڼو خرڅلاو ته اندېښنه ښکاره کړه. د بلخ پخواني والي او د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور ګواښ کوي چې د راتلونکو ولسي جرګې او ولسمشۍ ټاکنو د شفافیت د نه تضمین په صورت کې به دی د ټاکنو د ترسره کېدو ممانعت وکړي. بلې خوا د بلخ والي اساق رهګزار په مزار شریف کې د شهید اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې کې د عطا محمد نور د خبرو خلاف خلک په ټاکنو کې په پراخه پیمانه برخه اخیستلو ته راوبلل. د جمعیت ګوند اجرایه مشر په افغانستان کې روانه ناامني د بهرنیو هیوادونو د ګټو د تامین اصلي عامل بولي. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریفه راپور لري.
د بلخ پخوانی ولی او د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور ګواښ کوي چې د ولسي جرګې او ولسمشۍ ترسره کېدونکو ټاکنو ممانعت به وکړي. ښاغلي نور د پنجشنبه په ورځ مزار شریف کې د شهید اونۍ په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت د نه تضمین په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کېدو مخنیوی وکړي. هغه همداراز په بازار کې د انتخاباتي سټیکرو او د رای پاڼو د خرڅلاوي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. عطا محمد نور زیاته کړه یو وطن فروش او فاسد کس چې د ملي پروسې پرځښت نه پوهیږي او د یو هیواد له ملي سرنوښت سره لوبه کوي لاغه څخه به نور څه توقع ولرو چې وتوانیږي یوه پروسه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. موږ مصمم یو که تر څو ټاکنې رڼې نه وي په وړاندې یې درېږو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والي محمد اساق رهګزر د شهید اونۍ په مناسبت یا د جوړ شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د عطا محمد نور د خبرو خلاف خلک د ولسی جرګې او ولسمشۍ په ټاکنو کې برخه اخیستلو ته وهڅول. تاسو رابولم په ټاکنو کې کوم چې سرنوښت جوړوونکی بهیر دی په جدي او مسؤلانه توګه برخه واخلئ. عطا محمد نور په هیواد کې روانه نامنی د بهرنیو هیوادونو د ګټو د تامین کېدو اصلي عامل بولي. هوایي چې بهرني هیوادونه خاصتا د افغانستان گاونډیان هیڅکله هم په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت غوښتونکي نه دي. ښاغلی نور وویل
هر کشور خارجي کې د
اړیکې هر هغه بهرني هیواد چې په افغانستان کې زینه فدای او یا په یو ډول نه یو ډول دلته منافع نغښتې دي هغه تاسو ته سوله نه راولي او گاونډي هیوادونه هیڅ یو دلته د سولې راتګ ته لیواله نه دي. په همدې حال کې د هیواد ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د شهید اونۍ په مناسبت خپل پیام کې د دولت مخالف وسلوالو څخه غوښتي چې افغانستان ته د سولې د راتګ په برخه کې صادقانه هڅې وکړي. د جنرال دوستم دا پیام په بلخ کې د شهید اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د جنبش ګوند مرستیال عزیز الله کارګر ولوست. د پیام په یوه برخه کې داسې راغلی
و از مخالفان هم خواستارم که
دا مخالفینو هم غواړم چې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د څلوېښت کلنې جګړې پای ته رسولو په خاطر صادقانه او په وطن مینانه هڅې
وکړم.
په داسې حال کې د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور ګواښ کوي چې د ټاکنو د نه شفافیت په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي چې تر دې پخوا هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلانو په کراتو د آزاد او رڼو ټاکنو د ترسره کېدو اطمینان څرګند کړی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادي رادیو، مزار شریف.
زما رایه، زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
زما رای زما حق پروگرام په روانه خبرونه کې تر 12 نیمه بجو وروسته اوریدل شي. او په دې پروګرام کې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونې لرو، بحث هم لرو چې د انتخاباتو د سټیکرونو د جعلي توپ په ارتباط متخصص کسان شخیدل دي. خو اوس به سولې ته مخه کړو. د سولې ولسی کاروان غړي له نږدې یوې میاشتې پلي مسله وروسته بلخ ولایت ته رسیدلې دي. دې کاروان شپږ میاشتې د مخه په هیواد کې د سولې د راتلو په خاطر لومړي ګامونه له هلمند څخه اوچت کړل، او د یاد کاروان د غړیو په خبر چې په دې لړ کې هم له لوړ پوړو دولتي چارواکو او هم طالب وسلوالو سره د سولې په باب خبرې کړې دي. د سولې د ولسي کاروان ویان بسم الله وطن دوست سره مجیب الرحمن حبیبزی مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلي چې تاسو به سوله راولي. ښاغلي وطن دوست په ځواب کې وویل
زموږ د کسان شمیر شاوخوا 300 تنه تر سیږي چې له هلمند تر دې ځای پورې چې ټول سره راغون سوي دي، سره یوځای سوي دي. د 300 کسان 40 میلیونه وګړو ته سولې نس راوستلای. یوازې دغه 40 میلیونه کسان ته د سولې انګیزه ورکوي، هغوی ته د سولې فکر ورکوي، هغوی ته دا وایي چې کغواړو له دغه اوسنی حالت څخه راوځو، کغواړو چې دغه پردی جګړه له منځه ولاړ شي نور باید تاسو راپاتسي، تاسو راپورته شي چې دا جګړه له منځه ولاړ شي.
په دې لړ کې تاسو د مخالف لورو سره هم کتلی دي، مثلا له کابل تر بلخ د دوی ځواب او د دوی خراغلاس څه ډول؟
له هلمند تر کابل چې موږ راتلو په لار کې موږ له کښت پړو طالبانو سره خبرې کړې دي، له هغوی سره کښېنستلی یو. هغوی هم همدا ویلي دي چې تر څو پورې به موږ په خپلو کې سره وژنو، نور جګړه د حل لار نه ده، باید موږ سوله وکړو. هغوی ویلي دي چې که مخ ته ځو هم وژل کېږو، که شاته ځو هم وژل کېږو. له کابله تر بلخه موږ له طالبانو سره داسې نه دي لیدلي چې له هغوی سره خبرې وکړو. کله چې موږ بغلان ته راورسېدو اوازې پسې زیاتې شوې په ټولنیزو رسنیو کې چې دا نیکلسنی حرکت ته دا د امریکا پروژه ده. یعنی موږ ویل چې موږ خپلواک یو ولس یو، په همدې خاطر چې طالبان ته دا شی په ثبوت ورسو د طالبانو سیمې ته ولاړو. ډنډغوري کې مو شاوخوا 15 کیلومتره د طالبانو په سیمه کې تګ وکړ. همدا مو شعار ورکاوه چې جګړه بس ده، نور موږ جګړه نه غواړو، موږ سوله غواړو. طالبان چې کله راغله شاوخوا شل تنه ول، هغوی سره چې مو خبرې پیل کړلې لومړی هغوی تشدد کاوه، بیا وروسته مشران راغله، هغوی د کښتپوړو طالبانو پر تشدد او پر شکنځلو پر بیا بی باندې بخښم غوښتل. خو خبرې چې وکړې موږ هم دا وویل چې تاسو ادعا کوئ چې موږ د نیکلسن یا د امریکا پروژه یو، که تاسو ثبوت په لاس کې لرئ زموږ غاړه ستاسو چاړه.
طالبان څومره لیواله وو چې له دغه بهیر سره مرسته وساتي او دې ته متعقد شي چې نه کزمینه مسایل وی کنه دوی خبرو ته سر کې.
له هلمند تر کابل چې کم طالبان موږ وکټله، هغوی سخت لیوال وو چې په افغانستان کې سوله راسي، جګړه له منځه ولاړه سي. هغوی زموږ د حرکت ناتړ کاوه. کله چې موږ په ډنډیغوري کې طالبان سره مخ شو، دلته دغو طالبانو یوازې د جګړې پر برخه ټینګار کاوه. همدا ویل چې تاسو باید وسله پورته کړئ، څنګه چې موږ وسله پورته کړې د جنگیزو تاسو باید داسې وجنګیږئ.
تر ډیره ستاسو دغه بهیر ته ځینې کسان د شک په سترګه ګوري، او څرنګه چې تاسو ورته یادونه درلوده یوه پروژه یې بولي. خو فکر کوئ له دې سره چې طالبانو ترمنځ دوه ګونی فکر موجود دی، او په ځینو برخو کې ستاسو دغه بهیر مثبت وابونه د ځینو سفارتخانو او بهرنیو ډیپلوماتیکو بنسټونو لخوا هم په کابل کې نه درلوده، نو دغه ستاسو اقدام به څومره مثبت تمام شي او وبتوانیږي چې سولې ته لومړنۍ زمینه مساعده کړي؟
لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د سولې غږ انعکاس اخلي، او په پراخه کچه نړیوال هم دې ته لیواله چې نور په افغانستان کې جګړه له منځه ولاړه سي، سوله راسي. دا ښه ګام دی، لومړی ځل دی چې داسې پېښه کېږي. که څه مخته ولاړ سو، لومړی ځل دی چې په افغانستان کې اوربند اوسو، او زموږ د پرېکړه لیک لومړی ماده همدا و چې د جنګ ښکېل اړخونه باید اوربند اعلان کړي. په لومړي ځل موږ دا اورو چې په قطر کې طالبان او امریکا مخامخ سره کښېنستلي او والته خبرې کړې دي، ځینې مسایل مطرح کړي دي، هغوی ته حل لار ټاکلې ده. لومړی ځل دی چې افغان حکومت طالبان او د امریکا ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ اعلانوي. لومړی ځل دی چې افغان حکومت طالبان او نړیواله ټولنه دی موافقه تر رسیدلې چې په دوبۍ کې او په ازبکستان کې طالبان د سیاسي دفترونه پرانستل سي. په مخ کې دا شان نه و، لکه چې د حرکت را پیل شوی دا شان را منست سي وي. دا بل دا چې د سولې ژغ هر افغان اوس په درګه کوي.
د پیل شوی حرکت پایله به بلخ ولایت وي که نور هم هڅه به په دې برخه کې تر سره شي او دا بهیر به وکړي؟
موږ چې حرکت لوي سمې بل سمې تپیلو یو نقطه ټاکو، له هلمند څخه متر کابل نقطه ټاکلې و، له کابل متر بلخ یو نقطه وټاکله، بلخ تر ورسېدو زموږ پلې حرکت یا لڅ پښه حرکت همدلته پای ته ورسېدی. نور پلانونه لرو، نور ولایتونو ته ولسوالیو ته سیمو ته سفرونه لرو، خو هغه وروسته پلانوو چې لومړی له کوم ولایت له کومې ولسوالۍ څخه راپیل کړو.
د سولې د ولسي کاروان ویان، بسم الله وطن دوست. وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله رااخلو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل روسي سیال سره په نننۍ کتنه کې به خبرداری ورکړي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د پوځي عملیاتو پیل به هلته بشري فاجعه رامنځته کړي. په ادلب کې د سوریه او روسیې د پوځونو د پوځي عملیاتو پلان لویدیځ هیوادونه او ملګري ملتونه اندېښمن کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دې کتنې په درشل کې ویلي دي چې د مسکو او برلین ترمنځ اړیکې د پرمختګ چانس لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره د خپلو احتمالي خبرو نور جزئیات هم روښانه کړي.
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په داسې حال کې چې د سوریې حکومت له ادلب ولایت څخه د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د ایستلو په مقصد د پراخو پوځي عملیاتو پلان اعلان کړی دی، وویل چې له خپل روس سیال سره په کتنه کې به هغه ته خبرداری ورکړي چې د سوریې او روسیې د ځواکونو لخوا په ادلب کې د پوځي عملیاتو پیل به هلته د یوې بشري فاجعې باعث شي. ټاکل شوی چې ماس او سرګی لاوروف نن د ورځې په دوام کې په برلین کې سره وګوري. ماس د جرمني له خبري اژانس ډي پی سره په خپل نننۍ مرکه کې ویل چې د دوی خبرې به په ادلب کې چې 3 میلیونه وګړي پکې ډیره دي د یو بشري فاجعې د مخنیوي په اړه متمرکز وي. روسیا او ایران د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ټینګ ملاتړ کړی او د لویدیځو هیوادونو لپاره لپسې غوښتنو سره سره دوی تر اوسه پورې هم د دمشق ملاتړ کړی او ملګرو ملتونو اټکل کړی چې که په ادلب کې پراخ پوځي عملیات پیل شي نو تر 9 لکه پورې خلک ښایي له دې سیمې وتلو ته اړ وځي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویل چې روسیا په دې مسله کې خورا مهم رول لري او دای بل لاوروف سره پر همدې موضوع واضح او روښانه خبرې وکړي.
بلې، په ادلب کې له احتمالي پوځي عملیاتو مخکې هم د روسیا لویدیځو هیوادو اړیکې کړکېچن و، د سیلشته چې د دوی پاړیکو کې بهبود راشي.
د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې د لویدیځو هیوادونو او روسیې په اړیکو کې کړکېچ د سوریې او اوکراین په جګړو کې د مسکو د ونډې په ګډون د غنو نړیوالو کړکیچونو پر سر پر ځای پاتې دی. خو لاوروف ویل چې له جرمني سره د اړیکو د ښېګڼې امکانات شته. ښاغلی لاوروف برلین ته روانېدو مخکې په یو مرکه کې ویل چې د ده په نظر د روسیې او جرمني اړیکې کړکیچن نه دي. هغه زیاته کړه چې ځینې وخت سیاسي اختلافونه د هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو کې ستونزې رامنځته کوي، په داسې حال کې چې تاریخي، کلتوري، ټولنیز او اقتصادي ګډون د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ داسې یو اساس رامنځته کړی چې راتلونکي د ده په وینا ډېره ښه اټکل کېدای شي. لاوروف ویل لویدیځو حکومتونو په تیرو څو کلونو کې د روسیې د کلابندولو هڅه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دغه یادونه وکړه چې مسکو له متحدو ایالاتو سره د اړیکو ښه کولو ته هم چمتو دی، خو د ده په وینا په واشنگټن کې له روسیې څخه ویرې تل د اړیکو د ښېګڼې د هڅو پر وړاندې خنډ رامنځته کړی. لاوروف ویل چې روسیه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته په جدي نظر ګوري چې وایي له روسیې سره د اړیکو ښه کولو ته لیوال دی. نو تر اوسه پورې لاوروف په دغو دوو برخو کې چې جرمني ده او متحد ایالات دي د لویدیځو هیوادونو سره په اړیکو کې د دوغمره پرمختګ خبره کړې ده. دا چې د نورو لویدیځو هیوادونو په تیره له انګلستان سره د مسکو د اړیکو په اړه به وروسته روسي چارواکي څه وایي، ځکه چې د په دې وروستیو کې د انګلستان او روسیې اړیکې د یو روس پخوانی جاسوس د وژلو د قضیې پر سر خورا ترینګلې دي او ګمان نه کیږي چې روسی چارواکي به د انګلستان په برخه کې چې د لویدیځو هیوادونو یو مهم حکومت ده دغه په برخه کې بم همغومره انعطاف خو لکه چې له جرمني او امریکا سره پاړیکو کې خي
تکل صاحب مننه لې خبرتي او روسته به واوري چې د ګردیز شرط به کله برښنا رسیږي
ویوا لا لیبرتا
بو سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي
د پکتیا ولی شمیم خان کټوازی په ګردیز شهر کې د برښنا شبکې د لین قصولو چارو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل د افغانستان برښنا شرکت سره د ترسره شوی قرارداد لمخې په دې ولایت کې د ترکمنستان هیواد انتقالي برښنا په دوو پړاوونو کې ویشل کیږي په دې اړه تفصیل د اصل ځاځي پورا پورک
کابوش پک میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې د انتقالي برښنا سب سټیشن پرانیسته وکړه خو د ګردیز ډیری ښاریان او کورنۍ لا هم په کورونو کې له انتقالي برښنا بې برخې دي تولیدي کارخانې او شرکتونه له حرارتي برښنا څخه کار اخلي ولایتي اداره او په پکتیا کې د افغانستان برښنا شرکت مسؤلین وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د ترسره شوي قرارداد له مخې په لومړي پړاو کې د ګردیز کار او د ورڅیرمه سیمو 10,000 کورنۍ له برښنا څخه برخمن شي پکتیاوالی خغلی شمیم خان کټوازی د وګې په یوشتمه په ګردیز کې د برېښنا شبکې د لین غزولو چارو څخه د لیدنې پر مهال ازادي رادیو ته وویل
په لومړي سر کې هم دغه قرارداد د 10,000 کورونو لپاره د دوم قرارداد د 15,000 نورو کورونو لپاره د سیاغه مرکز ټول مکمليږي او د زورمه توامه د بخواته موزي ورته شپږو میاشتو کې هم دا شبکه مکمليږي او د ګردیز خاریان به انشاءالله ټول برخه برخوردارږي
پکتیا کې د برېښنا شرکت ولایتي مسول خاغلی انجینر محمد آصف نیازی ازادي رادیو ته وویل چې په ګردیز ښار کې د برېښنا شبکې د فعالولو چارې ګړندې روانې دي او په نږدې راتلونکو کې به د لومړي پړاو چارې بشپړ شي
د ګردیز کې د 10,000 کورو لپاره د برق سیستم دوام لري او تر اوسه پورې 1200 پایې نصبې د 5,000 پایو څخه د ورځې د اویا پایو په اندازه دلته نصبېږي او ان شاء الله ډېر نږدې وخت کې
د نیازی په خبره په زدران میشت ولسوالۍ او وزې زدران شواک او ګرد سیړی کې د برېښنا د سب سټیشن جوړولو چارې 95% بشپړې شوې او د برېښنا لیږدونکو لینونو غځولو چارې هم روانې دي
د خلاص سب سټیشن کار 95% تکمیل دي او افتتاح ته ان شاء الله نږدې دي د لین مسیر هم د کشکولو کار جریان لري او 1 کیلومتر هغه هم تمدید شوی دی د نور باکماندا کار لین تمدید هم جریان لري او د غد پر هم د توزیع بعد د 5,000 کورو لپاره دوه ګروپ توزیع شوی دی کار شروع دی او ان شاء الله په خپل وخت سره ورسیږي
ورسته لدی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا کې د ترکمنستان انتقالي برېښنا سب سټیشن پرانیسته وکړه د پکتیا ډیری پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته لیواله وو خو ښار ته د برېښنا د ویش شبکې په چارو کې د ځنډ له امله اوس دوی زړه ماتې ښکاري اصیل زاده ازادي راډیو پکتیا
له پکتیا به کرکټ ته مخه کړو د کرکټ د اسي جام پاړه له اسمت څاروانه ووري
د شنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د شپږو غوره لوبډلو په ګډون په دوبۍ کې د کرکټ آسیایي جام سیالۍ پیلېږي افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای دی په ای ګروپ کې هند پاکستان او هانګ کانګ له یو بل سره مخامخ کیږي لومړۍ مسابقه به د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ وي د دې سیالیو درېمه مسابقه به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي د ټولو شپږو لوبډلو په منځ کې یوازې هانګ کانګ د کرکټ د نړیوال شورا د یو ریسنیو سیالیو بشپړ غړي توپ نه لري
ستاسو لا پیغامونو
زنه کومه جن دروازګان د ولایت د گیزو بول فالې څخه د غنی د کلی څخه مول د گیزو بول فالې کې د هلمند پر ورو باندې یو په دې چې وکاله کیږي شروع دي یو څو میاشتې کار شروع شي بیا به په باندې دا غو مشټول ول فالې د کلی د ولایت پورې د غو ول فالې ته دې سخت اړتیا لري او موږ لاري چې فرلې شي ورودن راډي چې موږ لاري باندې شي د دروازګان د گیزو بول فالې خلک د کلی د خلکو پورې دا ټول د غفله سخت مشکلات غالي نظم حشر بغنی ته یا د غو مشو ته دا کار کوونکو ته هر څوک زده خپل کارګر دی هر څه د خپل مشریه په غرد ما غوښه دا خایس چې د موږ د گیزو ول وسوالي د علم د پلغم دی خو ژه زه د لوګر ولایت نه تماس کیم د افغانستان د لوړ پونو چارواکو نه اله کیږي چې کوم لور ول وسوالي نه خلک راځي لکه ریاض ولسوالۍ نه خروار ولسوالۍ نه دیبند ولسوالۍ نه خلک راځي خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پوړي چارواکي موږ ته دومره سهولت پیدا کړي چې په دغه ریاستو کې موږ ته په جمعه کې په لس ورځو کې کار راته خلاص کړي. صحیح ده قسم په خدای دې چې دا دوه میاشتې کېږي درې میاشتې کېږي دلته پراته وي دي هوټلو قرضداره پیسې راسره نشته بې خرچ یو هرې صوبې ته چې وخت والله که داسې ګمان راته کوي چې تا افغان یې ته څوک یې هېڅ کار نه راته کوي نه امنیت کوي نه د شهدا او ریاست کوي نه ولایت کوي هېڅوک یم نه کوي. خدای دې وکړي چې افغانستان لوړ پوړو چارواکو د ما غږ اورېدلی او د موږ غور په جدي توګه وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.